السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. زه امید زهیر مریم تاسو د دې سات خبرونو اوریدو ته راوړم. په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړی چې له ایران سره د تګ راتګ لاتر پرونشن به تړلې وه. تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني روټي سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه هم بنده ده. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی و، خو رسمان په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وایان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو. بلخوا د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابره زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي چې تیر کال افغانستان ته د 1,015,000,000 په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابره زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شویدی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لسمانې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې له قوله د دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي عادت سلویخ کسان له داعش سره د ارتباط او استنبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشت د حملې په تړاو نیول شوي دي. علي یرلیکیا پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تېرې جنوري میاشتې پر 28مه د استنبول د سانتا ماریا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو کې یو ترک وګړی وژل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ د خبره کړې. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس مرستیال هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په ویلا مې کې وویل دواړو لور یو پر متوازن اقتصادي ودې سخت خبرې کړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکړه کړ او بیا وروسته د چین پلازمینې پیکنگ تا ولاړه. واشنگتن او پیکنگ له کلنو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. دا خبرونه
هر کله مو کوم. د جنو راپورونو لمخې د روسي په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سشکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیر شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 240 میلیون ډالر استول شوې دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې لشکره مشو. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوتر ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را به شم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شفیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټیډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ډیټر داوت خټک را سره دی د دوړو هر کله کوم حافظی صاحب د دې حواله په برخه کې مادي ته اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه قصاصو نظر وخل
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو یو خو رسمي و چې د سویفت د سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا وسوه اتسوه میلیون ډالر شاوخوا کې وو او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $10,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه مخصوص په آلمان کې دغه څه دي دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دي یا یورو دي یا $10,000 دي یا دا دای سایه مصر ټول کړی وي د مالی حواله هم چې یو اندازې هغه حواله دي چې مجاز حواله دي مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه حواله چې خپل وطن ته پیسې واستوي هلته د دوی لاسرسي مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دي هغه دي حواله څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې د اوکراین یا مثلا د بلاروس ازبکستان قزاقستان چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استي او یو اندازې سپتیږي مثلا $300 او یورو یا $500 پورې سپتیږي هلته او دا راپور مرکزي بانک ورکوي که ژما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $300,000,000 په کال د 2009 کې رسمان د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته او تقریبا $100,000,000 نور همدغه سي خلک یې ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولي یا صرافي لري تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي
افیسي صاحب وبخشي اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي مثلا په 2000 دروشتم کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایل باندې خو فقط ډیر زیات دي او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې غوړ فقیرانو په داله کې ولاړ دي دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دې کورنۍ غوړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتل دي چې د دې کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي تقریبا شاوخوا 1,000,000 خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول اغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان
او مننه خټک سپ د پاکستان اخبارونه او د پاکستان جنې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ لیکن په د روشه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال راډیونه د راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د لپاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د لپاره پالیسی پکاروي سو پوری چې لوی مودې لپاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګران خبره ده دویمه خبره تاسو چې څنګه او کاچې په پیښور کې نه اوازې دا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی کوم یو کال موازنه کوي یو کال خوري کم وخت البته سړی وایي چې 15 کال کوم موازنه کوي اوس نه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی په 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنه سرمایه‌کاری چدا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات لوجه بارنه سرمایه‌کاری ډیره زیات رقم شوی ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه‌کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغي کې روزګار ملاوي دل شو هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای نو په فارمل سېکټر کې خدای دې لوی لوی صنعت لګي دل دې کارخانه لګي دل دې پاغي کې خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې دا کنه او دا سې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدل بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره اغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیانه او ترکاری شوې اغه نرخونه تقریبا یو په دوه شوې خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چدا یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوته چې هغه د زرونه 1500 شوی دی یا د 1500 2000 شوی دی د ورځې خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو هغه د بوري نرخ چې مخکې او 100 روپے کیلو اوس هغه په 150 روپے کیلو ده داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورئ لکه پختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی نو دا خو
یو وخت ما پیاده 200 روپیا وای کنه
یو وخت به 200 روپیا نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دی
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یا سي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سي وادونو تلکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې حالت هغه بيخي د یو مخ قحطی رامنست نشي او د بيخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستاني روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارس و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي که څنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د هټک سره اشاره ورته وکړل چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په نوی زمان پاکستان خو ډیر پوراول دی خاص حکومتونه ډیر بیروی پیسې اخیستې دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پوراول دی تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پوران لا تشکیدي او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي البته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به یې دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې د اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کړئ چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دی، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي او
بخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نشي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیژي زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري دوه اشر درې میلیارد مات کول چې په کال دوه زره نولسم کې پیسې راغلي دي، اوس مهال ماته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظ صاحب. له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 200 خورانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته شوي دي. خټک په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتی ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چایا پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، هغه پکې یخی او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا اورزی په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاس اورز لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور ما ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظ صاحب کتا سو ایسی فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زګومان کوم چې ډیر منفی غیزه ولري، کسان بد عادت دی دا درویزه خو په خپله شکار نه دی، اما دا ډیر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچیریا یو نفر چې یو ونه هیڅ نه دی خولي او دی کله نه کله واشه خوري خلک په ډیر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډیر خلک بد شرایط لري، هغه کې ډیر شکار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستی ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی کساس پامی دا دی هرات دی زلزلی لپاره دیر کرونه جور شدی اوازی زمرجم کار دا میرویس زی و تک سل میلیون دو سو میلیون افغانی مرسته اکلالا او دا دې پیسې دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاري وکړل او نور آماده اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري، دا اني موقتی او زود گذار دی.
د دې ترڅنګ حافظ صاحب مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطان ویلي دي چې دوی کاروبار شو ساوي دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خود مسلط جامع غپانه زموږ خپل انوي جامع دي، هغه خلک چې دریشګان اغوستل او د خارج سخراته هغه هم اوس کمیس پرتو غوندي، هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستل هغه هم اوس نکتایي او د شان نشته دي او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي، دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامع غونډې نه دانیشی دی بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا خامغه محدود کالی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوی دی یا کده تقل دوه چنده شوی شوی په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دی او په کور جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاس لري
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه ما فیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته د رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي
او ورته ستاسو کول غواړم چې هر څه واده خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیون نفوس لري
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي هغه ډیر مشکلات لري حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکستل په برخه کې دوی تقریبا اول دي دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري ښه براندي اول ته ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان هندستان بنگلاديش سریلانکا او ځین نور استعماري هیوادونو چې تر استعمال لاندې ول وای چې د استعمار افسر له شوی تاریخ اسکل نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شالت شتون لري افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی او د بنسټونو کله ناکله جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زماله نظر باید خپل مزیتونه برسیره کی چې زموږ مزیت چی شي دي زموږ اهداف یا ګول چی شي دي زموږ ټارګټ چی شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او شه لاسرونی ولرو او ما ډیر وخت په دغه اکل هلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مولي کلبل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید او تاقې یکو پات شوم د افغانستان او ما د سر کې هم کوچیر ومه نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قاته او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نور سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو کدی روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتي خلکو وخته چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا روس روسان دا غره هر څه چې په مسکو کې د دلته غوښتل فلیک په افغانستان کې په دا ناشونی وی بیا وی کان چې را اکثرا د کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنان ته ورکول چې کارای نه درلول په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو موږ ته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد دی افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولوتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لاله موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی هم دغه سکتا سو لاله موسی ګجرات ګجرواله د تور شینو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چتواله پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او د کورونو دننه او دغه خارونو
دخل حتی سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
کړی هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خده په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي بلکې هغه سره د گاوند 15 شپک کس نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو اغه وی چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دي اغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي او اغه سره مرسته نه کوي بجلی ګرانه شو یعنی د برق نرخونه چې دی غډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دي نه او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي خلک د چین سامانونو اخلي دا سامانونو نه اخلي دا خلک دا پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی هغه صادرات زیات دي واردات نشته نو هغه سنتونه کني اسي دا هغه بیا یو موخه برابرۍ
مننه خټک صاحب حافظی صاحب له تاسو څخه مننه کوم لاوریدونکو هم منندو يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده
ما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونې له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې او مې ورځ کوربای نن خبرېږي چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده خود همدې پونتونې وسرچنه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرېږي چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو لنیوکو هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوریت نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوی خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سرټکی پاکستان او ٹی ٹی پی ته د طالبانو مشورې د طالبانو د داخله وزارت مرستيال وایي جګړه نظامونه ړنګي پاکستان کې د سولې حل راشي پاکستان وایي مشورې مراکوي ٹی ٹی پی وځپي
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی نو دا غي و د پاره دیتا په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا هغه لپاره ګټه ورورسه او دا هغه افراطي دنو لکه ټي ټي پی دا هغه مخه ونیسي که چیرې نظام خرابېدل خراب کار و نو دی ول په تیرو ډول سوي کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي
ګوندونو ته د طالبانو د عدلی وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نو افغانستان کې جرم دی ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده طالبان خپل څو ګوندونه دي
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته یو جرم ده
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي هغه هغه حکومتونه له منځه وړي چې رئیس جمهور ولري قانوني اساسي ولري درې قواوی ولري کوی مقننه کوی اجرائیه کوی قضایه
لا خوانځي ورسته د انجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وای خو کابل کې کورسونه وای انجونو ته له تدریس منع شوی دي فعالانو بیا نیوکه کړي چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي
سوچ لیکانو ماته لچ مونږ خپل هيله لا لا صبر کړی دی مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي پرانستل سوي دی خوانځي ته زو یوې راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت هر شپه زه خوب وینم خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیر نا امید یم
نو غواړی ټولنه ته یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دوه واړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسمو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځې نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه لپاره ویل چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویل د جګړې تجربه دوی لیدل د چي نظامونه تباکي نو ځکه ٹی ٹی پی باید خپل نظام سره خپل سنځي د خبرو لاري حواله کړي. محمد نبی عمری دا خبره په خوست کې وی غونډه تکړی او ټینګار کړی د چي ٹی ٹی پی ولسم لاتر نه لري او کوم ډول سره چې د خلکو ملاتړ نه وي کسل کاله هم جنگيګي نظام نشي پرځولې.
د پاکستان غنډه به هغه ورته هغه ونه چې د دوی سره جنگيګي هغه ته به هم شوراو چې جنگونه موږ لیدلې دي انقلابونه موږ لیدلې دي جنگونه انقلابونه کونډې پیدا کوي یتیمان پیدا کوي وطن ورانوي اقتصاد ختموي نظام تباه کوي په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغ جوړ.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې ریایت کرپټین کې یو حقوق ځان یعنی چی
خو د محمد نبی عمری د سرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تاوان دومره پویدل نو ولی افغانستان کې د نظام سره کلونه خونړی جګړې وکړي او خلک وخت د رسیدو لپاره دواړو غاړو ته وژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خې هر چاته اقتدار د اقتدار د اقتدار لبده مرغه طالبانو په تیرو دوله سيزو کې د قدرت د لاسه راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بل خاصه د ګوندی هوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګ دل او د دیو د دغه جنگ لامل په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول په لکاو کسان بی وطن شول او هغه نظام چې په هغه معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوزي جوړښتونه جوړ شي او هغه ټول د نورو د ګټو په خاطر باندې لمنځه وړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپل هغه افراطي کړن ته دوام ورک د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ. همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
بلخو د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری سرګندونو ته تون خبرګون خوده ویلې دي دوی له ٹی ٹی پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان د پلان او د پلان ترمنځ دي کچېری افراطی ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان دی او بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی بل منځ ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې لپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ٹی ٹی پی د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او رسلاغه چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصري د ایمان مؤسساتو د بندون او تر د کور دفتر اخیستل کېدو ناندري ډیر کړی. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبد الحکیم شری خبرداري ورکړه چې ګوندی فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړي او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی ده. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښو پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
ویلې چې شهزم خوشمن کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت د دې ریایت کرپټین کې یو خو قزان یعنی چی
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له آزادې رادیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکې کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچي د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچي په زور قدرت نیولی شي خو د برچي په سر سړی څوک ناسلی نشي. په تیرو څلو پنځه لسیزو کې مونږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوی ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د شوزو حقونه پکې کتابن سوي او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي وي او درناوی پکې کوي وي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولست شجن نتورکی د عذاب د فارې شکم پینو کی زو فکر کوم چې عذاب بو تر دې شته کوي چې چې د دې بد د یو چا څخه راځي ولس اوس د دوی
فرزيد بنیا خلک مرشي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود او کسام تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیل تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شوي اعلانو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 25 دوری وهل او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړي هم دي. خو اس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یو بل په خکې و خزه او نارینه له کور د تخت په جرم دیش دوری وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم درې کسان 9 دیش دوری وهل شوي.
کابل کې بیا د وی خزي په ګډون 2015 دوري وهل شوی. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دوري او فراکی یو کس د لواتت په تور 10 دوري وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته دوری ورکوي چې دا مجرمین دي، په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دیتا مونږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویل شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د خونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د خونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي خونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي خونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته لورتګ منع کړي دي، ځینې له خونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم لورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همحاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو خونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خبرولو سره ادعا کړي چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبان لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ په هنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حق حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا اول ولا چول ولا عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي، او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د امر قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله په کتابونو په مخور بند کړی دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، ترڅو دوی هر رقم فتواوي ورکړي یا هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دوی خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی، او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده وته او پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 400 to 500 امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تیره ونې یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار ویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړې. او روس لاغی چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر بسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی او ماینونه وهل په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د محل هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر شپېته نه بلکې له اویاو تنو زیات دی سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو دوه پر درېمه برخه په ماینونو لړلې ده نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو په خلي سیمې پاکې کړي خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي ځکه کدا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې لپاره پیسې څوک ورکوي نو دوی به لامدی عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوی فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاس ته لوېدلې چې پاکستانی شمېرې پکې ورکړې دي په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوی فیسبوک پاڼې تیرونی هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسنی چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ د پانه هیکر یا اوسنی چلوونکی د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړي او ټینګار کړي چې د افغانستان څلور درش ولایتونو کې د دی او نورو غنو تایید شوی او پانه د خرڅلاو سودا کول شي فیسبوک او ټویټر کې غنو فعالانو ادا کړي چې دغه پانه د ریپورت کولو غوښتنې له خلکو کړي خو برعکس فیسبوک په هغه خلکو بندیزونه لګولې چې د دې پانه د هک کېدو او ریپورت کولو پاړې خلکو ته په هاوی رسوله
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پانه نه ده د افغانستان د دولت ډیری داسې پاڼې خرڅون توړاندې شوې دي یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون توړاندې شوې وه جالبه دا خرڅون کې پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون لپاره ورسره اعلان ته ورکړي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي دا ډیر غټ خیانت دی دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی په دې کې ورسنی خبرونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګ د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته او ورسنی خبرونه پکې پراته دا خرڅون ته وړاندې کېږي دا ډېر غټ خیانت دی او زه په دې ډاډه یم چې دغه پاڼه هیکر یا اوسنی اډمینان دا په کابل کې دي
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت جمع په غربت کې تیر کړ بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغي وژلي دي د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د هاد تنفسي ناروغي او لامل د پیخو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی او د غشمیري حیرانوونکي بللی ویلي دي چې اتیا سلنه قربانیان میندې او ماشومان دي د غراز د روغتیا نړیوال سازمان راپور خیچې د جنوري لپاره د مارچ تر پایا د افغانستان څلور دیش ولایتونو کې د تنفسي ناروغي او څبان دي څلور سبا اویا زره پیخي ثبت شوی چې لمنځه 200 او 90 زره پیخي ل 15 کلونو کوم عمر ماشومان او خزو پوری تړاو لري د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې افغانستان کې په 2013 کال کې په تنفسي ناروغي داخته ناروغانو شمیر نږدې 1,400,000 او د مړو شمیر 2,309 تر ورسېده د د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دبليو ایچ او د نوی راپور پاړه زموږ پښتنو ته جواب نه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. اوسم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندري سره غپیخه و چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغه ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستانی ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستانی پولیسو څخه د نور وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستانی ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر اخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخان کړی چې غلط ترې په تښتولي او ټانکونو وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په نګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فورمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشی شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړي ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونی د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنا اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغه مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پټمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستان دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیل لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخه ننداري ته خودل شي. دغه نسخه چې د عربي امپراتوري او میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیل پړاوونو کې لیکل شوی، 15 ورځې لپاره به د خلکو د ننداري په مخه ایخوي. ننداري ته خودل شوی نسخه کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوی مصحفونه او نمونه هم دي. د مسولانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر نن پکې 200,000 تاریخي اثر، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیرونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو وی ډلګي د ورسپارل شوی پروژې لمخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرام یا نیم کیلو وزن هم لزان سره لګدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکه جوړونکو محصلینو لکاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده د الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساينس پونځي یوې سرچینې ازادې راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادې راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه خودل شوي او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادې راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د اف 22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. پاندې سره د ازادې راډیو د نن و مورځ عمران غاړو خو هرونه لنوي زاویې د مسایلو شننه لسید شنواری سره د ازادې لپاره مهروي.